السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړ وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوې کسان د ټولو سیاسي ګوندونو او حزب لخوا معرفي او تایید شوې دي. د وویل چې د انتخاباتي سرغړونکو لپاره به د قانون سره سم عمل کوي. دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی څو د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییزو همکاریو په اړه باندې خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نوي ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسله والو د دو شبکو شل غړي نیول شوي. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې.
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است.
خپلواکی مو د کارونو په محتوا کې واضح ده. خدای انتخاباتو په پروسه کې تیر تجربه خو د لچ خپلواکی مو نسبی او د قانون لمخه تنظیم شوه ده. حکومت مطلق ژمنه کوي چې له هر ډول مداخله ډډه وکړي، خو ملت باید پر کمیسون مطلق باور ولري. هر ډول بے باوري د منلو نه ده، ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسب او قانوني اقداماتو پورې تړلای دی.
اعمال مناسب او قانوني شما بست است.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مختلاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یا هغې ډلې پورې تړلي ځای نشته. د ولسمشر د فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي، هوا عالم نورستاني او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسیدین، محمد عظیمی، محمد یونس طغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه انتایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رسانو په توګه ګمارل دي. په فرمان کې د غرض راغلي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوی دی. په کندهار کې وسله والو د دو شبکو شل غړي نیول شوي. د کندهار د والي له دفتر په خبره شوي خبر پڼه کې ویل شوي چې نیول شوو وسله والو په کندهار ښار او ولسوالیو کې غلچکیا او وسله وال بریدونه ترسره کول چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول. د خبره شوي خبر پڼه له مخې له دغو وسله والو سره یو ځای یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 200 شاهین قول د 209 شاهین قول اردو چارواکي په جوزجان کې طالبانو دی او قومندان په ګډون د نږدې شلو وسلوالو طالبانو دی وجل کېدو خبر ورکوي. د دغه قول اردو لخوانن په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې کومندو زواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایی زواکونو هم لاټړ کاوه د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلی کې د طالبانو د قومندان مولوي ظریف په ګډون 13 وسلوال طالبانو وجل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. اسرائیلی ځواکونو په لوی ځغړه کې دوه فلسطینیان ورسله هغې په ډزو وژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو وروسته یو په دې پیښه کې یو سرتېری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټرې حملو سره له 500 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 200 شپېتو زیات فلسطینیان وژلي دي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونه نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دوړه هیوادونه په پسرلیک تر سره کوي، له شمالي کوریا سره د ډیپلوماټیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچنی ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دوړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پینتاګون د تېرې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشقونه بندوي تر څو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې هدف ترلاسه شي. او د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د توپان او بربړکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه توپان او بربړکۍ ونې ایستلې، سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړي دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګ لوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګماڼۍ کې لوړ وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو سرغړوونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوې دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅېړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبانو سره د مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي.
معرفي شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تیم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
ځینې سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي، خو ویل کیږي چې ولسمشر غني نه و ورسره منلی. په وروستیو راپورو کې هم دا اوري چې په کونړ کې له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې دي.
او د بارانه ورخ له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. هم خلک چې مستحق وو چې هغه اوس د محل ته شاید حالې سره مرسته کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته خېدی راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګماڼۍ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل نوې کمیشنران د سیاسي ګوندونو نوماندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې پورې هم تړلي نه دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوې کمیشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی. ازادي رادیو ته غوږیست. فکر کوم یو تخنیکی ستونزه وه. د اکرام الله اکرام رپورټ د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام ریپورت په فکر کوم زموږ د تخنیکی همکارانه به هیله وکړو چې د اکرام الله اکرام رپورټ خپور کړي.
له درې وونیو بې برخلیکۍ وروسته بلاخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمیشنرانو د کارونو د پیل په هدف د لوړې مراسم ترسره کړل. د لوړې دغه مراسم د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د ولسمشر او اجرایه رئیس په حضور کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمیشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي هغه تور هم له منځه یوړو چې دغه کمیشنران په یوې ډلې پورې تړلي دي. دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم له منځه یوړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دې یا هغه ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوي رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي.
لپاره به هم آمادگی نیست.
خاغلی غنی همداشان ویل نوی کمشنران مکلف دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم ژر اعلان کړي. ولسمشر دا هم ویل حکومت ژمنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې به د لاسوهنې مخه ونیسي او ټول امکانات به د دوی په واک کې ورکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمشنران د انتخاباتي سرغړونو درغلۍ او د انتخاباتو د نوي قانون د توشي په اساس له دندو لرې شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسیونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلۍ کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستاني، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو او زهرا بیان شینواري، سید قطب الدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولوی دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمشنران به وتوانېږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسیونونو کې د کمیسیونونو او د دارالانشا او همداشان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شي او ساسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین وایي چې نوي کمشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوی دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نوي کمشنران باید وتوانېږي تر څو ورسپارل شوی دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
زما حق
نیوان ورسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم بیا هم اکرام الله اکرام د کابل استودیو راخلو. دا ځل به د سولې په اړه باندې موږ ته رپورټ راکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی موهب نن له غرمې وروسته تاشکند ته رسیدلی دی. دی به د افغانستان د سولې د پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره په مبارزې باندې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. اخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف قطر ته تللی دی، چېرته چې د طالبانو په خبره ده د طالبانو له مرستیال مشر ملا غنی برادر سره هم کتلی دی. ازبکستان له برادر سره په خبرو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پوره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام د کابل په استودیو کې دی او نور جزئیات بلغ واورو.
ډیر زیاته مننه ستانګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نګدی یو سات وړاندې ازبکستان ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وین عبدالکبیر واسق څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی موهب له ازبکستاني چارواکو سره د سولې او همداراز د مخدره موادو او د تروریزم وړاندې د جګړې په موضوعاتو باندې بحثونه ولري.
مشاور امنیت ملي کشور اعظم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات ارشد امنیتی ازبکستان روی گزارش همکاری های منطقه‌ای مبارزه مشترک علیه تروریسم روند سال امنیت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر بحث و تبادل نظر نمود.
خغل محب پداسال کې ازبکستان ته سفر کوي چې 13 ورځ د ازبکستان د بهرنی او چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړي استاذي اسمت الله هم د قطر د دفتر لمشر او د طالبانو د مرستيال مولا عبدالغنی برادر سره کتل دي. د طالبانو لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلی دي چې د ازبکستاني پلاوی ویل دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد چې اوس مهال افغانستان سره خي اړیکې لري. د هیواد ل دی وړاندې 13 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استاذو او افغان پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو اترو قربتوب هم پر غاړه درلود. د ازبکستان پلاوی او د طالبانو مرستيال مولا برادر په داسې حال کې لیدنه کوي چې په قطر کې د طالب استاذو او امریکایي پلاوی ترمنځ د 15 پړاو رواني خبرې ل دوه ورځې د می ورسته د رواني ورنې د شنبه په ورځ باندې یو ور بیا پیل شوې دي. او 13 ورځ وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره ویل چې د قطر رواني خبرې قدم په قدم باندې مخ کې زی او نن ورځ یاد کړ چې نن هم دوام لري. بل استنګ ځسې
بلې مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو له موږ سره د سولې د ورستوي هڅو په اړه باندې جزئیات شریکول. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ازبکستان د تللی چیرته چې د سولې د پروسې او نور دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په قطر کې دی. د طالبانو له مرستيال مشر سره کتلي دي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکاري ته چمتو دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په 12.9 منځنۍ صفه باندې خبريږي. ازادي رادیو .com باندې په ټول نړۍ کې تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په آنلاین توګه واورئ. د سولې په اړه باندې به یو بل مطلب هم تاسو ته وښپور کوغه دا چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی وایي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی د جوړولو پر سر لا هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او په مراکه او په مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي. دغه سرګندونې د ولسمشرۍ معنی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وکړي. اخوا زینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخوانی ټاکل شوی پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي خو ولسمشر نه دا ورسره منلي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په حکومت کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پراخ او پیاوړي پلاوی د جوړولو پر سر اختلافونه روان دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستيال شاه حسین مرتضوي دا نه مني وایي چې یاد پلاوی هم د بدلون وړ دی. ښاغلی مرتضوي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دی
وی اوس هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او د مشورې او سیاسي جریانونو لخوا د شخصیتونو په معرفي سره د مذاکراتو په ټیم کې بدلون راتلای شي. مخکې تر دې د تیرې پنځشنبه په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ورته څرګندونې کړې وې. خاغلی مرتضوی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه پلاوی کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماندان او د دوی د انتخاباتي ټیکټونو غړي هم راتلای شي کنه په مشخص ډول څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې مشورې پراخ دي او له ټولو اړخونو او سیاسي جریانونو سره مشورې کیږي. دا په داسې حال کې چې په حکومت کې وباوري سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د مشورو د لړۍ د غزیدلو د لامل په اړه وایي. سیاسي جریانونه او ګوندونه د ولسمشر لخوا په پخوانی ټاکل شوي پلاوي کې هم د بدلون غوښتونکي دي، هغه څه چې په خبره یې ښاغلی غني نه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالب استاذي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې په 15 پړاو خبرو بوخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد چې ویل کېږي د افغان حکومت مشرانو سره په خبرو کې طالبانو سره د یو ټول منلي پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی په جوړولو ټینګار کړی وو. د ولسمشرۍ ماڼۍ تر دغه اقدام وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استاذو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. خو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین تازه یو ځل بیا له یو ترکی تلویزیون سره په خبرو کې د دغه ډلې پر دریش ټینګار کړی او ویلي چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت په قطر کې د خبرو څلورم پړاو خبرو ته خپل پلاوی استولې و، خو طالبان ورسره خبرو ته حاضر نشول. حکومت تر هغې وروسته وویل تر کومه چې په دې برخه کې تضمین موجود نه وي خپل پلاوی به بیا خبرو ته وانستوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پیژندل شویو او بی پرې څیرو په غوړه کولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه:
مخاور اشخاص به ټول مملکت د مختلفو قومونو او د مختلفو سمتونو د مختلفو ژبو چې خلک هم پیژني چې دوی نه په عذابو کې دي، نه جنگیالي دي، نه کوم شخړه کړې ده، او دوی اکثرا بے پرے خلق پاتی شوی دی. آگا کولای شی که طالبان سره خبر دے حکومت او طالبان او ترمائن پر مخ بوزی تر تو یو مثبت نتیجه تا ہو رسی.
خاغل صافی وی ستونزمنه دا چی سیاسی جریانون دے پا دا غپلاوی که دا شاملی دلو لپارا خپل کسان معرفی کری، ځکه په خبره دا ولس مشرای لپارا انتخابات مخ کی دی او دیره گندونا او سیاسی جریانون دا حکومت رقیبان دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته: په کونړ کې مسولین وایي بارانونو او واورو یو تن وژلې او 215 کورونه ویجاړ کړي دي. له زیانمن شوی کورونه سره د مرستو ویش هم پیل شوی دی. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د هیواد نور برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پر لپسې ورختونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیمونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر پاړه وویل:
ډېرې ونۍ د زیاتو بارانونو او ورختونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړې دي. په دې کې بدبختانه 54 پر شهید لرو، 11 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي دا کسن زیانمن شوي دي.
هغه وایي زیانمنو شو کورنۍ ته یې مرستې چمتو کړې او نن یې ورته ویش پیل کړ.
همدا کورنۍ ته چې سره مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به دوی سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي. هر کوټه د سل کیلو غنم ورکوي او د تختیب ته ترپالو د کمپلی ورکوي. سروي هم جریان لري. نور مشات هم امددي حوادث سیاست او ټول کلیدي ادارې دولت مقاصد په همغږي باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سره مشتي رئیس ګل محمد فضلی وایي:
و تختی کمپلی دی، یو تخت ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دو تنه چې کورونه یې ویجاړ شوی او اوس یې د سری میاشتې لخوا شوی مرسته ترلاسه کړې وایي:
زمانو مالی بلاق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د بارانه ورخ له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغو سه اوس دا مهال ته شاید حالې سي سره مرسته کېږي، موږ د دې نه منندوی وو او وینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو ډېره ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریہ ادا کوم.
په تیر اونۍ کې زیاتو بارانونو واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د چارواکو په وینا په کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسیدلي او د خلکو ژوند دې ژغورلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بحران نړیواله ډله انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. دغه اداره لیکي که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالي د نه جوړولو خبرې کړي، خو باید د چارې ته عملي بڼه ورکړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بحرانونو د سر نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26مه د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. ادارې لیکي د پتیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د هغه برید په جواب کې کړې وه چې د فروری په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمه واري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. هند دا دریځ لري چې د بالاکوټ برید یې په خپله دفاع کې کړی دی، ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسلوالې ډلې یو واري بیا د برید پلان درلود. د هند بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسلوالو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هند دا ادعا رد کړې دي چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد له 300 څخه زیات وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ ویاند ویلي پوځیانو پر وخت او په مؤثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړی او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د فبروري په 20مه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوځي اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند هغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یوه الوتکه غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه ریپورت کیږي، خو د بریدونو د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګرانه ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزه میډیا هم خپاره شول، خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیابه بریدونو تصدیق کول ګرانه ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسلوالو وژنه او د پاکستاني الوتکو غورځولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي، نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره زیاتوي د چین او یورپی یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
اوس هم اسمت سروان یو معلوماتي مطلب وایي.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لویه شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلی پورې قاطع دی شي. د هغه له لارې د عکسونو، البمونه، ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شیان لیدل کېدای شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي، سکرین یا صفحه 4 انچ او ال ای ډی ده چې د لاس په بند پورې تړل کېږي او ورسره عیارېدای شي. د دې ساعت بله د پام وړ ځانګړتیا دا ده چې چوکاټ یې فلزي دی، سینسرونه لري او کمرې شي او کیڼې خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښاته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رمې 1 گیگا بایټ، داخلي حافظه یا میموري 8 گیگا بایټ او بیټري 1500 ملی امپایر ده. د روان پسرلی په لومړیو کې به بازار ته راوځي او شایي به 1500 لس ډالر وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل سپګنې منځنۍ څپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غنو ریدون خو د سولې پاړه باندې او د سولې د روانو خبرو پاړه باندې سمې سونه را لګلې هم درنګ د انتخاباتو او د سیلابونو پاړه هم ځینو یادونه کړې ده. واحد مدقیق له لوګره لیکلې د قطر غونډې ته خوشبينيو باید د اوربند پاړه بحث وکړي. نیاز محمد وفاله زابل لیکلې دا څنګه سولې د 2 میاشتې وشو هیڅ بدلون نه دی راغله په افغانستان کې هغه جنگونه او پټاونه دي. میوند لیکلې دي زدا وایم چې پاکستان کې هر ورځ د افغانستان د ورانولو لپاره یو پلان جوړیږي. قاسم زواک لیلمند لیکلې د نوې کمشنرانو ټاکل به په انتخاباتو کې پر شفافیت راولي او د خلکو باور به په انتخاباتو راشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجل مرسته وکړي. او بیا هم د سولې پاړه یو چای سمستر لیګل شیرزی په نوم له پکتیا څخه لیکلي دي چې طالبان باید نور د سولې خبرې له افغان دولت سره وکړي ځکه هر ورځ شل یا دیرش افغانان شهیدان کیږي.